دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای واي په کابل کې د بي وزلې او سخت ژمي له کابله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې نن په ټویټر کې لیکلي د خلکو د نفوس زیاتوالی، بي وزلي، د خلکو بي ځای کېدل او د هوا سړوالی زیات شوی چې ورسره د خلکو زیان ګالل او روغتیایي ستونزې هم زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق واي دوی په افغانستان کې میندو، نویو زیږیدلو کوچنیانو او ځوانانو ته د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو ملاتړ کوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو نورو ادارو د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو د اړکېدو په باب څرګندونې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې په مرسته په افغانستان کې له کووېډ 19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپلې هلې ځلې پراخه کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی د افغانستان په څلور ډیر ولایتونو کې له کووېډ 19 ناروغۍ د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل فعالیتونه پراخه کړي. د دې سازمان په خبره دوی د څارنې، تشخیص، د ولایتي روغتونونو د تقویې او د ناروغیو د کنټرول مرکزونو ته د اسانتیاو برابرولو هڅه کوي. رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د کرونا وبا له پیله د کرونا وایروس 1,60,000 مثبتې پیښې او په دې وایروس د 2,390 کسانو مړینه ثبت کړې، خو متخصصان وایي واقعي شمیرې ښایي تر دې زیاتې وي. د فاریاب د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په تیرو 15 میاشتو کې د اقینې بندر له لارې صادرات او واردات د تیر کال د لومړیو میاشتو په پرتله 40% کم شوي. د دې خونې مرستیال عبدالرشید غیاسی نن آزادۍ رادیو ته وویل د یاد ولایت د سوداګرو واردات لکه وړه، غوړي، تیل، ګاز او نور الکترونیکی وسایل دي او شیرین بویا، ممیز، پیاز او کچالو د اقینې بندر له لارې صادرېږي. د غیاسی په وینا ترکمنستان، ترکیه او ځینې نورو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د اقینې بندر له لارې صادرات او واردات کیږي. د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړې چې کیمیاوي سره یې لیږدوله. د دغه ځواکونو په خبره له دې سرې د منفجره موادو په جوړولو کې همکار اخیستل کیږي او کښتۍ له ایرانه پر هغه لار روانه وه چې مخکې ترې د یمن حوثي یاغیانو ته وسلې قاچاق شوي دي. د امریکا سمندري ځواکونو وویل تیره سه شنبه د عمان خلیج په نړیوالو اوبو کې هغه کښتۍ ضبط او تلاشي کړي چې تیر کال د یمن ساحلي ساتونکو ته د زرګونو میله وسلې د لیک پر مهال نیول شوي وه. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. امریکا او ایران د ایران د اتومي موافقې په اړه د دواړو خواو ترمنځ د موقتی موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اتومي موافقې د بیا راژوندي کېدو لپاره وړاندیز کړی چې د اوس وخت لپاره د یوه موقتی موافقه وشي. ان بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د دوو امریکایي چارواکو د کانګرس د یو غړي په قول وویل چې روسیې وړاندیز کړی چې د ایران پر اټومي پروګرام د ځینې محدودیتونو د بیا لګېدو په بدل کې پر دغه هیواد بندیزونه لري شي. د روسیې له لوري دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی چې د ولسمشر بایدن حکومت چارواکو په وروستیو ورځو کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کېدو وخت په پای ته رسېدو دی. نور امریکایي چارواکو ان بی سی تلویزیون ته ویلي چې نه یوازې امریکا بلکې ایران هم د موقتی موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیې دا اداره رد کړه چې په اوکراین کې د یو روسي پلاوه مشر د نصبولو په اړه د روسیې له پلانه خبره ده. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
برتانیا د تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ ویلي چې کرملین په اوکراین کې د یو لاسپوسی مشر د وخت رسولو هڅه کوي او د روسیې امنیتي افسرانو د اوکراین د یو شمیر پخوانیو سیاستوالو سره هم تماس نیولی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دې تور د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. روسیې د اوکراین پولو ته نږدې تر 1,00,000 عسکر ځای په ځای کړي خو وایي چې په اوکراین د یرغل نیت نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د برتانیا د تور د رتول تر څنګ ویلي چې برطانیا باید دا ډول ناسم او بې معنا معلومات خپاره نه کړي. روسیې له امریکا غوښتي چې تضمین ورکړي چې اوکراین ته به د ناټو غړیتوب نه ورکړي، خو واشنگتن دغه غوښتنه رد کړې ده. متیو لابت، امریکا غږ آشنا راډیو.
جرمنی وای چې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د اومیکرون بڼه ډیره خبره شوې. د راپورونو له مخې تر ټولو ډیرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت شوې او له یوې اونۍ راهیسې د ورځې په متوسط ډول 1,00,000 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي. د جرمنی رابرت کوخ انسټیټیوټ ویلي چې له دې سره په یو وخت د دغه هیواد نیمایي وګړو ته قویتي واکسین کړي. د 2019 په پای کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په جرمنی کې څه باندې 8,000,000 او 6,00,000 تنه په دې وایروس اخته شوي. د قرغزستان پولیسو د بولوت تیمورو په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر له تالاشۍ وروسته ونیو. دغه خبریال وایي امنیتي ځواکونو د دفتر د تالاشۍ پر مهال غیر قانوني مخدره مواد د جیب ته چولي. امنیتي ځواکونو د تیموروف لایف په نوم د یوټیوب چینل د بنسټګر دفتر پرون تالاشي کړ. دغه خبریال د قرغزستان د ولسمشر جباروف او د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر کامچی بیگ تشریح پړه یو راپور خپور کړی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د وضعیت په اړه نن په ناروې کې د طالبانو د پلاوی په شمول غونډه روانه ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د نړیوال ټولنې استازي او یو شمېر افغانان هم رابلل شوي دي او دا غونډه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو یا د هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره نه ده، بلکې مهمه ده چې د بشري حقوقو په شمول په ګڼو مسایلو له طالبانو سره خبرې وکړي.
ناروې هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه د جنوري له 23 تر 25 نیټې پورې د غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د کوربه هیواد سربیره د طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی د نړیوال ټولنې د اساسو په شمول پکې د افغانستان د مدني ټولنې غړي، بشري حقوقو فعالین او یو شمېر سیاسيون ګډون کوي.
که هیئت بلند پایه امارات اسلامي په سرپرستی محترم مولوي صاحب امیر خان متقی وزیر امور خارجه افغانستان په دعوت رسمي کشور ناروی با ان کشور سفر نمود. در این سفر با هیئت امریکایی روی موضوعات مختلف بحث ها و گفتگوها خواهد کرد.
د ناروی د بهرنی چارو وزارت وای د غونډه د طالبانو د مشروعیت یا پر رسمیت پیژندل لپاره نه ده، بلکې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه زیات اندیښمندي او دا ډیره مهمه ده چې نړیوال ټولنه او د افغانانو بیلابل قشرونه له طالبانو سره خبرې وکړي. د ناروی د بهرنی چارو وزیر انکن هویتفیلد وایي د افغان جنو تعلیم په ټولنه کې د میرمنو د حضور په شمول د بشري حقوقو په برخه کې له طالبانو د خپل غوښتنو په اړه روښانه دریځ لري.
دا غونډه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو یا په رسمیت پیژندلو لپاره نه ده، خو مونږ باید په دغه هیواد کې له حاکمو چارواکو سره خبرې وکړو. مونږ اجازه نشو ورکولای چې سیاسي وضعیت د بشري ناورین لامل شي.
یشمیر چرونکی وای د اوسلو غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پړه د طالبان د حکومت او نړیوال ټولنې د اساس ترمنځ د بحث لپاره یو ښه فرصت دی.
مثبت قدم دی د افغانستان مسائل لپاره. البته د نړۍ له توقع نشو کولای ویلرو او طالبان هم دا فکر نه کوم چې دا توقع ولري چې دا د دوغوی د رسمیت پیژندلو لومړی مرحله ده. طالبان تر هغه وخت پورې به په رسمیتونه پیژندل سي تر څو چې کورنۍ مشروعیت ونه لري او لازم اصلاحات په خپل کړنو کې په عمل کې تر سره نکړي.
افغانان هم په هیواد کې د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري. وای په ملیونو کسان د وی څرګندې انساني فاجعې سره مخامخ دي.
زما په ناروې او نور ملکونو غواړي چې طالبان داسې فشار وارد کړي او د تعامل او فشار واردولو لپاره باید لارې خلاصې د خبرو نو کېدای شي د نه بعد نور ملکونو کې مخاوردي للی چې قطر یا جرمني کې به نور غونډې هم شي.
د طالبانو رابللو په غبرګون کې په ناروې کې مشت افغانانو مظاهره کړې او طالبانو رابللو سره کلک مخالفت ښودلې ده.
ما این تظاهرات را به خاطر گرفتیم که از دولت ناروی بپرسیم وقتی که طالبان به رسمیت شناخته نشده و در وقتی که ملل متحد اینا را به لست سیاه حساب کرده بخصوص متقی را، چرا اونا به سفر رسمی اینجا آمدن؟ به گفتگو طالبان از افغانستان نمایندگی نمیکنه. ما طالبان قبول نداریم، زمای افغان قبول نداره.
بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشی وای داسې نه کیږي چې د حق او غلطو کارونو کبله چې طالبان تر سره کوي ټول خلک مجازات شي.
Let's separate things.
راځي چې مسائل سره بیل کړو. یوې خواته طالبان دی او بلې خواته افغانان. موږ نشو کولای چې په ټولیزه توګه خلک د هغه څه لپاره چې طالبانو تر سره کړي مجازات کړو. نو په اوس وخت کې دا ډیره مهمه ده چې افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړو، ځکه افغانان په ناهیلي کوونکي وضعیت کې دي. د لوږې له کبله مرګ سره مخامخ دي، د ناروغیو له کبله د مرګ ګواښ سره مخامخ دي. ژمی ده. تاسو په خپل افغانستان کې د ژمي په اړه تصور کولای شئ؟
د امریکا حکومت لا په ناروی کې د طالبان د حکومت د اساس د ممکنه لیدو کاتو په اړه څه نیوی ویلي. خو د ناروی د بهرنی چارو وزارت د جمی پورس پی وی لامه کې ویلي چې طالبانو د حکومت اساس به د غونډه کې د ګډون سربېره د ناروی د چارواکو او د نړیوال ټولنې له اساس په ځانګړې توګه د ناروی له متحدینو سره هم وګوري. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوي. د طالبانو د حکومت په خپل وړاندې د مبارزې وزارت وایي تیر او شاوخوا دوه ونه یو کې افغانستان کې د زلزلې په ګډون پاتې وی پی خو کې یو څلويخ تنه مړ شوی او دوه وی تنه نور ټپيان شوی دي. په اکثر ولایتونو کې پته راوونه کې واوري او بارانونه شوی. د کارخانه متخصصین هله لري د واورو او باران او رخت به په دغه هواد کې د وچکالۍ اخیزي کمی کی. په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواری پر پورت کې اوري.
تیرونه د افغانستان په اکثرو شمالي، لویدیزو، جنوبي، جنوب ختیزو او ختیزو ولایتونو کې واورې او بارانونه شوي چې لامل یې د یو شمېر ولایتونو او ولسوالۍ او هم د ولایتونو د مرکز او کابل ترمنځ په موقتی ډول لارې هم تړل شوې وي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د استرالی مرکز د عملیاتو رئیس ملا جانان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې اوس مال د کابل او ولایتونو ترمنځ ټولې لارې پرانیستې دي.
تیر شپه د سالنګ لارې د ترافیکو پر مخ بند وو، نن سیبرته فرانسته په تخار ولایت کې د واورې لامل تقریبا د دوو لسوالي ولاري باندې سیبرته فرانسته شوی، او د بادغیس ولایت کې د خلایناو نو لاري د ترافیکو په مخ باندې سیبیامو. نو یو بل طرف ته مسافر هم و چې د تیارو په توسط انتقال کړو، او په ننګرهار ولایت کې غرق و یدل عمل لار بند سیو بسروبي ولسوالي کې عاجل لبرته فرانسته شو، او په غور ولایت کې د واورې لامل یو کس شهید شوی او 15 نور زخمیان لرو.
د پیخو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو سبه دي دوه ونیو کې په شاوخوا لس ولایتونو کې د واورو، باران، سیلابونو او د زلزلې له امله شاوخوا یو نیم زر کورنیو ته زیانونه رسیدلي دي. ملا جانان وایي چې په دې پیخو کې په ټول افغانستان کې یو څلوېښت تنه مړه شوي دي.
تقریبا په عموم کې موږ په دا څو ورځو کې واورې او بارانونه سوي دي، یو څلوېښت کسه شهیدان لرو په وطن، په ټول وطن کې، او دوه اویا کسه زخمیان لرو، او یو نیم زر کورنۍ متضرر شوي. هر کور سره مرسته په کافی اندازه کړی ده، او کوشش کوو سروې وسم جریان لري چې ودی ته کومکونو پر وخت ورسو. تقریبا په کابل شهر کې له 1300 کورونو سره مرسته کړی ده، بل اوس واری ورېدل په وخت کې، او نور هم زموږ توزیع جریان لري.
بل جنان ویل چې په دې شمیر کې د بادغیس ولایت د تیری ولایت د زلزلې ځانی تلفات هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د بادغیس ولایت د تیری ولایت د زلزلې په اړه په ورستي راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د تیری پنځشنبې د ورځې په زلزله کې چې د ولایت مرکز کلایناو او شاوخوا ولسوالۍ ولرزولي ټول ویشت تنه مړه شوي دي. په دغه زلزله کې زیاته مرګ ژوبله او مالی زیان د کادیس په ولسوالۍ کې اوریدلې دي. وچا د راپور له مخې په زلزله کې شاوخوا زر کورونه زیانمن شوي. وچا ویلي چې د زلزلې له امله د اوبو سیستم هم زیان لیدلی چې له امله یې خلک د څښلو اوبو لپاره د څاګانو اوبه استعمالوي، چې په زلزله ځپلو سیمو کې د اوبو څخه د زیږیدلو ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنې هم زیاتې کړي دي. د واورې او باران څخه د پیښو شوو سیلابونو او لارو د بندېدو سره سره د کرهنې ماهرین هیله لري چې دا ورځ په افغانستان کې د رواني وچکالۍ د اغېزو د کمېدو سره مرسته وکړي. د کرهنې یو متخصص سید منتظر شاه وایي چې واورې او باران ورځ به د کرهنې سکتور په ځانګړي ډول د مالدارانو سره څارویو ته پر روان پسلي کې د وښو په پیدا کولو کې مرسته وکړي.
هغه دندونه او هغه زمونږ یخچالونه چې په غرونو کې دي هغه براتان شي تازه بشي او دا به ډک شي. کله چې دغه یخچالونه ډک شو دا به زمونږ په اوبو باندې په سیندونو باندې مثبت اغیز ولري او راتلونکي کې به د کرنې لپاره په زړه پورې اوبه تهیږي چمتو کی. د دې ترڅنګ څرځینه به فعال شي. زمونږ ډیری مالداران کوچان دي او دوی رمې لري، دوی په څرځینه باندې متکی دي. څرځینه به فعال شي، هغه ته به په خراش نشي او دوی مالداري به آرام او هوسا شي، لبنی محصولات به زیات شي او د دې ترڅنګ به موږ په راتلونکي کې ښه مالداري ولرو.
د کرنې دغه متخصص وایي چې د واورو بارانونو زیات ورخ د موسمي سیلابونو سبب هم ګرځېدای شي، چې په کار دي د حکومت اړوند ادارې او غیر حکومتي موسسې هم د احتمالي سیلابونو راوتلو ته لازم چمتووالی ولري. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د واورو او باران ورخ کم و، چې له امله کېدای شي د تیر کال د وچکالۍ اغېزې په روان 2023 میلادي کال کې هم دوام ومومي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال افغانستان کې په زرګونو افغانان د جنگ جګړو سربېره د وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله پولیسي مو پرېښودو ته اړ شوي وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 FM سل اشاریه 15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د جمهوری ریاست یو کال په داسې حال کې پوره کیږي چې د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درېدل د انفلاسیون او کرونا ویروس د وبا له امله له خنډونو سره مخامخ دی. که څه هم هغه له امریکایانو سره د مرستې 1.9 تریلیون ډالر پلان او د زیربناو د جوړولو لپاره د 1 تریلیون ډالر په ارزښت یو بل قانون د دواړو ګوندونو په موافقه منظور کړ، خو د امریکایانو ترمنځ د هغه له کړنو نه د رضایت کچا ټیټه ده. نور تفصیل پر رپورټ کې اورئ.
د یوې خوا د اوکراین د سرحد په اوږدو کې روسیا د خپل لکترلګه سل زره پوځي قطعاتو او نورو پوځي امکاناتو زی په زی کولو ته دوام ورکوي، بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په ژنیو کې په دې مقصد ولیدل چې کرامنځته شوي اختلافات کم شي.
دا کوم مذاکرات نه و، بلکې د اندېښنو او نظرونو په اړه څرګندې خبرې وې. ما وزیر لاوروف ته واضح وویل چې ځینې داسې مسایل او اساسي اصول شته چې امریکا او زموږ شریکان او متحدین د دفاع لپاره ژمن دي. په دې کې هغه څوک چې د اوکراین د ولس د خپلواکۍ حق چې په خپله باید راتلونکي معلومه کړي تر پښو لاندې کوي، په دې مورد کې هیڅ معامله نشي کېدی.
بلینکن وویل امریکا به د روسیې د غوښتنې پر اساس د امنیتي اندېښنو په اړه د امریکا لیکلي ځوابونه ورولېږي، خو په دې خبره یې ټینګار وکړ چې که روسیې د یرغل لپاره نور اقدامات وکړل، امریکا او متحدین یې دې ته تیار دي چې سخت ځواب ورکړي. لاوروف ورته د جمعې په ورځ داسې ځواب
ورکړ:
زه دا نشم ویلی چې موږ به په سم مسیر یو او که نه. موږ به هغه وخت سره پوه شو چې د خپلو وړاندیزونو په اړه د امریکایانو لخوا لیکلي ځوابونه ترلاسه کړو.
ما ښاغلي لاوروف ته مکرر پیشنهاد وکړو چې که روسیا غواړي چې نړۍ په دې قانع کې چې دوی د اوکراین په خلاف د هیڅ ډول یرغل اراده نه لري، نو که اقدام دا وي چې د اوکراین له پولو دغه ځواکونه لرې کړي او رامنځته شوی تشنج کم کړي، تر څنګ یې د خبرو ډیپلوماسۍ لارې مذاکرات وکړي لکه نن مو چې وکړل.
د جورج واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد هنری هیل امریکا غږ ته وویل په اوکراین د یرغل کولو یا نه کولو پریکړه یوازې د یو کس پورې ربط لري، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین.
لویه ستونزه دا ده چې موږ هیڅ نه پوهیږو چې پوتین څه غواړي، او د روسیې سیاسي سیستم داسې دی چې حتی ښایي د بهرنیو چارو وزیر هم پوه نه شي چې اصلا په کوم استازیتوب خبرې کوي.
هیل امریکا غږ ته وویل اوس چې نړۍ یې ویني پوتین عملاً په یوه داسې لوبه کې دخیل دی چې ډېره خطرناکه ده.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو د عربي مطبوعاتو د رپورټونو لمخې سوریه د شمال ختیز خرګوټي حسکی د زندان د کنټرول لپاره د امریکا د طرفدار کوردی ملیشو او د اسلامي دولت د ډلې یادایش ترمنځ په جګړه کې په لسګونو کوردی ملیشا او دایشیان وژل شوی دي. له قایرینه د خبريال ایډوارد ایرانین د رالیګل رپورت خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو تر ملاتړ لاندې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یا کیو ایس ڈی د ملیشیا غړو د شنبه په ورځ د سلواغې په دوی مهم د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د هغو وسلوالو سره انخته وکړي چې د سوریې په شمالي ختیز خار حسکا کې واقع د ګورین پر زندان باندې د جمعې په ورځ حمله وکړه. د عربو د مطبوعاتي رپورټونو لمخې په جګړه کې په لسګونو کوردی ملیشیا او له 500 نه زیات د داعش وسلوال وژل شوي دي. عربی مطبوعاتو د امریکا د پاوس ټانکونه او زریلرن کې نقلي وسیلې وښودلې چې د زندان شاوخوا سیمه ته د حرکت په حال کې وي او د کوردی ملیشو د ملاتړ په خاطر هلته ځان رسو. لبل خوا د سوریه دولتي تلویزیون د یو شمیر هغو ولسی خلکو ویډیو وښودله چې د زندان سره چیرما د جګړو لامل له خپل کورونو ته اړ شوی دي. د حسکه د زندان پر وی برخه باندې دا وخت د دایشت وسلوالو کنټرول دی خو یو بل برخه لا تر اوسه د کوردی ځواکونو په کنټرول کې ده. د دایشت یو ګڼ شمیر قیدیان چې له زندان نه پوتلو بریالي شو په شاوخوا کورونو کې پناه اخستي. د حکسه د ښار په مرکزی برخه باندې د سوریې د حکومت د قواو کنټرول دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار د مؤسسې یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس مشر رامي عبدالرحمن لندن نه په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د امریکا هپاچی هلیکاپټرو د حکومت یو پخوانی تخنیکی خونځی چې د اسلامي دولت وسلوال پکې پټ شوی و په نه حق ویجاړ کړ او 15 تنه یې ووژل.
رامي عبدالرحمن د سوری پر حکومت تور ولګو چې د داعش د وسلوالو لخوا د ګورین د زندان د ماتولو او د قیدیانو د فرار نه په استفاده هڅه کوي په هر قیمت چې په ټول خار باندې خپل واکمنی او کنټرول قائم کړي. په عین وخت کې د سوری او عراق یو شمیر قبایلي مشرانو ویل چې گاونډي هیواد ترکیا د داعش د وسلوالو نه په استفاده کوشش کوي چې د سوری په شمال او هم په عراق کې آبادو مختلفو قومونو ترمنځ لانجه او شخړه رامنځته شي. د اسلامي دولت وسلوالو د جمعې په سهار وختي چربنګ محل د دیاله په ولایت کې د عراق د پوسټ پرې نظامی پوسټه باندې د مرګانی بریټ په جریان کې یو لستانه عراقي عسكر چې په خوب ویده وشتل او وجل. د سوریه یو قبایلی مشر پر کوردی ملیشو باندې الزام ولګاو چې مخکې یو ګنشمیر دایشان له محبس نه خوشی کړي او همدغه کسانو زبرته رستانه شوې دي او د زندان د ماتولو په حمله کې برخه اخیسته. د پاریس د پونتون د سیاسي علومو استاد خاطر ابو دایب له امریکا څخه سره په مرکه کې په دې اړه ویل
د اسلامي دولت سوزره قیدیان د حکومت په یو پوخانی تخنیکی خونځي کې چې په عادي ډول د یوازې د زلو کسانو د ساتلو ظرفیت درلودو اچولې. همدا شاد یو شمیر نور قیدیان د حکسه او الهول په زندان کې چول شو. د تندروان لپاره د خپل افراطي افکارو د خبرولو لپاره یو خمو خبره برابرونه او هغه چې اوس هلته پیښول هم دغه سي انتظار کړو.
د عربو مطبوعاتو د یوش مې بحرانه هوادونو غندنه وکړه او په سوریه او عراق کې د داعش په ملاتړ باندې تورن کړل. خاطر ابو زید پویانا په دې اړه هیڅ قسم شواهد نه دي موجود چې خارجي هوادونو د داعش ملاتړ کوي. خو دا خبره درسته ده چې وخت ترکیه او ایران دواړو په سوریه او عراق کې ملاتړ کاو او پر کوم هوادونو باندې چې داعش د ملاتړ الزام لګول شوی دی او سم په دغه سیمه کې حضور لري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
او د خبرونه پورستي رپورت کې اوري چې په میدان وردګ ولایت کې روغتیاي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 2022 میلادي کال د ګوزنځد واکسین لمړنۍ کمپاین په پوره چمتووالي تر سره کړل چې د خلکو د ټول هر کلی سره مخ شو. نور حال زموږ د همکارې مریم صافی پر رپورت کې.
په میدان وردګ ولایت کې روغتیایی مسولین وایي چې اوس د ولایت د ټولو ولسوالیو په لرو او پرتو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنځد واکسین پرته له کومې ستونزې عملي کیږي. دوی وایي چې د تیر نظام پر مهال د میدان وردګ ولایت د مرکز په شمول په دوو ولسوالیو دایمرداد او بهسود کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کیدلو. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر محمد زرک زیرک د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دوی تر ډیره کوشش کړی چې له مشرانو او مخاورو سره په مشورې کولو سره دا پروسه په ښه شکل سره تطبیق کړي.
د ته موږ آمادګي وخت وخت نه درلوده، هغه د مناشي موږ په صحه کې صحیح تبلیغات کړي وو د صحیح مبلغونو په واسطه باندې، ان تر دې چې په صحه کې مو د مسجد مناسب امامانو سره د صاحب مخاورو سره او د ولایت په کاشه د حسیني محترم ولی صاحب او یا هم ورسمال پلاوی.
د دې ترڅنګ په میدان وردګ ولایت کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په تیرو کلونو کې به د دوی سیمو ته واکسین ټیمونه نه راتلل، خو اوس یې ماشومانو ته ګوزنځید واکسین تطبیق کیږي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو زرلخت داسې وایي:
مخکې دلته بیخي واکسین او اکسیتران نه پستر کنه لیدل، خو اوس شکر دلته د درې ورې کیږي چې واکسین او اکسیتران رسی ادمو وړه واکسین وي. زه په خپل درې کلن ځای لرم چې هغه ته واکسین ورکړو.
په میدان وردګ ولایت کې د فیاتی کتلوی د برخی مسؤل ډاکټر صاحب الدین د ژمی موسم بهترین وخت د واکسین د تطبیق لپاره غنی او وایي:
نو اوس د واکسین تطبیق لپاره ډیر مناسب وخت ده. ماشومان ټول په کورو وي، هیڅ ماشوم بیرون نسته، نو هر څوک لري رضاکار چې التزی ټول ماشومان په کور، هیڅ ماشوم نمسکیږي.
دا روغتیایی مسولین له خلکو غواړي چې باید ټول هغه ماشومان چې له 15 کلو کم عمر لري، کدو ناروغ وي، کوي دی وي، کنه ویزه کیدلی وی او یا هم چیرې ملموی، نو باید حتمان واکسین شي تر څو له تلپاتې ملولیت څخه وژغورل شي. مریم صافی، امریکا غاښنا رادیو، میدان وردګ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، په مو کې د خبرونو لاندېسته.
د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق یا یو ان اف پی ای وای په کابل کې د بیوزلۍ او سخت ژبې له کبله د ګڼو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای د اروپایي ټولنې په مرسته په افغانستان کې له کووېډ 19 ناروغۍ د افغانانو د خوندیتوب لپاره خپل حالې ځلې پراخې کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له کووېډ 19 ناروغۍ د خلکو د خوندیتوب لپاره خپل فعالیتونه پراخه کړي. د فاریاب د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په تیرو 15 میاشتو کې د اقینې بندر له لارې صادرات او واردات د تیر کال د لومړیو میاشتو په پرتله 40% کم شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن وویل په عمان خلیج کې هغه کښتۍ ضبط کړي چې کیمیاوي سره یې لګولی. د دغه ځواکونو په خبره له دې سره د منفجره موادو په جوړولو کې هم کار اخیستل کیږي او کښتۍ له ایرانه پر هغه لار روانه و چې مخکې ترې د یمن حوثی یاغیانو ته وسلې قاچاق شوي. امریکا او ایران د ایران د اتمي موافقې په اړه د دواړو خواو ترمنځ د موقتی موافقې په اړه د روسیې وړاندیز رد کړي. راپورونه وایي چې روسیې په وروستیو کې د ایران د اتمي موافقې د بیا راژوند کېدو لپاره وړاندیز کړي چې د اوس وخت لپاره د یو موقتی موافقه وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیې د ادارت کړي چې په اوکران کې د یو روسی پلو مشر د نسبولو په اړه د روسیې له پلان خبره ده. بریتانیې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ ویلي چې کرملین په اوکران کې د یو لاسپوڅي مشر د وخت رسولو هڅه کوي. جرمني وایي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼه ډېره خپره شوې. د راپورونو له مخې تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینه برلین کې ثبت شوې. د قرغزستان پولیسو د بولوت تیمورو په نوم تحقیقاتي خبریال د هغه د دفتر له تالاشۍ وروسته ونیو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.